السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پایل په مهمو خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. ریچارډ بنت د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال ویلي دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته یې ماشومان له ډېرو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي دي. ملګرو ملتونو د 2015 کال په اکتوبر او نومبر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د لږ تر لږه 14 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي په همدې موده کې د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیونو لږ تر لږه 28 او له هغوی سره د ناوړه چلند و موارد ثبت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پخوانیو پوځیانو د وژنو، نیونو او شکنجو اړوند راپورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی نتانیاهو به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا او ایران استازیو تیره جمعه په عمان کې مذاکرات وکړل. ولسمشر ټرمپ تیره جمعه وویل تهران د یو توافق په لټه کې دی، خو ګواښي وکړ چې که توافق ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچي ویلي دي له امریکا سره مذاکرات به دوام وکړي، خو خبرداری ورکړی چې د واشنگتن د برید په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه شي. د ګډو رزمی ورزشونو یا ایم ایم ای لوبغاړو فرید بشارات او ورور یې جاوید بشارات تیره شپه د یو ایف سی د مشهور سازمان په چوکاټ کې خپلې لوبې وګټلې. فرید بشارات له برازیلي لوبغاړي جیان ماتسوموتو سره مخ و چې وتوانید په دریو راوندونو کې هغه ته د نمرو په توپیر باندې ماته ورکړي. دا د فرید بشارت د حرفه‌ای رزمی لوبو 15مه بریا وه. هغه 15 لوبې کړي او ټولې یې ګټلې دي. یوازې شپږ یې پرله پسې په یو اف سی کې د بریا ریکارډ دی. همدارنګه جاوید بشارت بیا له مکسیکوي لوبغاړي جیانی وازکیز سره مخ و چې وتوانید د پریکړې په اساس هغه ته ماته ورکړي. جاوید بشارت 18 لوبې کړي چې 15 یې ګټلې او دوه یې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو وریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږو لوبغاړو په زیان یې نیوزیلند ته د 130 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د 2016 کال د شلو وریز کرکټ نړیوال جام لوبې په هند او سریلانکا کې پیل شوې دي. افغانستان په ډی ګروپ کې له نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا سره مخ دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل او مطالبه لوستلی شئ. ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خپرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولی دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بنت د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډېرو حقونو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له بېلابېلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارج بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د دلوی اتلسمه د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی و ویل د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو لمخې هر پریکړه چې له ماشومان سره تړاو لري باید د ماشومان د غوړه ګټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخ استنیدنې په بهیر کې نه رعایت کیږي. دی وایي ماشومان له دې وضعیت سخت زیان ویني، ستنېدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کار ته د ماشومانو د مخ کولو کچه لوړوي او د قاچاق او ناوړې ګټه اخیستنې ګواښونه هم ډېروي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي، عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولی شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانېدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومان لپاره د خنځی د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان ساتلو پیسې نه ستر سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې موږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. حالت زما دوه ځامونه مکتب وویل، تر څلرم پنځم سم پورې مکتب وویل، دلته چې راوستلو دلته تر وځه رقم پر کور ناست، هیڅ مکتب متموم نه دی چولو وسو طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکي سناګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی و ویل اولادونه یې له زده کړو بې برخې دي.
ماشومان هم نه مکتب کې اچولي دي، نه ځي، په کورونو باندې ناست دي او مریضتیا حالات کې دي. د دوا روپۍ نشته ده، د بچ شي روپۍ نشته ده، وجه خو ډېر خراب ده. د کور لپاره ځای نه لرو چې چار دیوالۍ ته وکړو، موږ چوپال به پکې جوړ کړو، هم بېرته باران راباندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستانه کندهار ته ستون شوی او نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپل 15 کلنه لور یو سړي ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستانه تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولی او د سرپنا په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وی. په تیرو څو لسیزو کې میلیونونه افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، ناامنۍ او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2015 میلادي کال کې له 1 میلیون ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړیو او له هغه هیواد یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو اخراج غندلی او دای د کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداری ورکړی چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوری کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ غبرګونونه پارولی دي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د غنجلۍ لام د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه واړه نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه ویډیو چې د تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي، یوه نجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتونکي د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد دی وی دیار لسکلنی افغان انجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د هغه ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی پټکو د طالبانو لخوا خپره شوې. د دغه بنسټ په خبره د انجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په یوه اعلامیه کې چې یک شنبه د 2019 خبره کړې ویلي د انجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوې د هلکانو جامع استعمال کړي او په یوه کافه کې کار وکړي. د اعلامیه په ټکو د یوې انجلۍ ویډیو اخیستل او هغه خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقص څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړې د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي. خو د اعلامیه په ټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېرې د تختونې یرغمل نیونې او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي پکې یوې انجلۍ ښودل کېږي چې ویښتان یې واړه کړي، خولۍ یې په سر ده او د ځینو کسانو له لورې په یوه خونه کې کېنول شوې او ترې پوښتنې کېږي چې ولې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړي. په ویډیو کې انجلۍ وایي د غور ولایت د اوسیدونکو دولتیرو دریو کلونو راهیسې په یو کافي شاپ کې په میاشتنی ډول لوه نیولې تر لس زره افغانیو په بدل کې کار کاوه. خو دغه ویډیو د ثبت نیټه مهال او دا چې د چا له خوا ثبت شوې او خپره شوې څرګنده نه ده او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه غبرګونونه ښودلي او دا د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللې. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې ان له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یوه اوسیدونکي چې د څلورو ماشومانو مور ده په خبرې مخکې په یو نادولتي اداره کې دنده درلوده او اوس ان له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
حق اخیستل شوی زه اوس نشم کولی چې ان د خپلو اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. د دوی لومړنۍ اړتیاوې هم نشم پوره کولی. دغه مېرمنو لپاره چې کار او د زده کړو حق ترې اخیستل شوی او د کورنۍ سرپرستانې دي ډېره سخته ده. موږ اوس ان له کوره له ویرې نشو وتلی چې طالبان مو ونې نیسي.
د بلخ ولایت یوې اوسیدونکي چې دی هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناسته ده د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر مونږ یې تنګ کړی یاستو. کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وځو. همدغې له امله د اقتصادي وضع زموږ هیڅ ښه نه ده. مونږ باندې ډېر قبیداد دی او مشکلات مې ورځ په ورځ ډېرېږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین مونږ باندې وضع کوي. مونږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو. خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نا دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې چې له امله یې ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپله اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر نجونې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ لې راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیایي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی دا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارولو وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. دا ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیایي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د بېلابېلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
د ان د هغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څو موده مخکې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونز سره مخ شو او پیسې هم خوسی ولاړې.
په توخ مخکې د کابل ولایت یو اوسیدونکو کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د دلی او ایمن پښیم کول نو سم ساري ته لارم یو محصول تر اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنی والا و محصول هلته چې دا محصول اغوستو سم ساري والا ته مو چې محصول به اصلي مو سي ځکه په ګور قیمتي اخلم او کو اصلي مو سي به ته بیره ولن توانو می اغه مو نه لاس تر نو کله چې ما محصول کو تر اړو استفاده نکو نو اصلا دا ان دا هغه کمپنی و دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه هم ادا کوي او وایي چې دا توکي او محصولات نه یوازې دا چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي، بلکې په خبره یې ورته بیلابیل جلدي ستونزې هم پیدا کړې دي.
کیفیت که تزمین سوال نه بیز ما کفتن نرسیده وارداتی توکو کیفیت باز حوال سی جلی توکی مادود تاریخون های بایند نیویسی
دو ایده کوی چه لزین و آرائشی محصولاتو نیولی تر اترو ده پوستکی ده بیلا بیلو ستونزو لپارا کریمونه یا ده منزل و شامپوگان جیلونه تر ماسکونو پوری توکی بی کیفیتا او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالی مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې دوه چنده کړی دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسما هلا لټول دا چې مشکل دی چې کار او فعالیت وکړي په چا باندې فیشن نو اسې دی کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ګیرا ویل ورته نه به انسان مطمئن کی چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي، پس دغه کومه د عاید منبع چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دې وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینه کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام آریوبی ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلی په قیمتي د واخلی او با کیفیت د واخلی موږ له خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پرایت مینان ورکړی دا چې یا تاسو وی سي د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطفالله بها ازادي راډیو ته وویل
از محصولات بېکیفیت تقلبي او غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر ستاندرد محصولات کارول ډیر وخت جلد ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا درملنه خورا ګرانه وي، لکه پوستکی شدید سوروالی، التهابات، خارښت، سوځېدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي. دغه ډول بې کیفیته محصولات کارول مضر او دردناکو دانو د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کیدای شي او حتی د جلد د محافظو برخو له منځه تلو او د جلدي سرطانونو د شدیدېدو لامل هم ګرځي.
که څه هم له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود وو، خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول ښځې وایي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپلو مالي ستونزو دې ته اړ کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي، ځکه په خبره یې قیمتونو ته یې وسه نه رسیږي. هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناکه ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل، خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خوست کې زرته نو هغه ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نورو ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ور زده کړل شوي دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوي په دغه مسله خوښ چې تر دې وروسته کولی شي په آزادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت توسی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوونی علمی او کلتوري سازمان په مالی ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګارو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمی مشال رادیو ته وویل
د موږ پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوډو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړه.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچه لوړه ده، د ښځو او نارینهو لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول مهم بلل کېږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر د کوره وم، اوس مې د خرپوي زده کړې وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د دې په ذریعه خپل مسلک مخته بوځو او بیکاري له منځه یوسو او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقه هم پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډیری حقوق ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په خوانځي او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې ماشپګ میاشتې زده کړې تر سره کړې، اوس مهال زه یعنی خیاط شوم او موږ سره نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کړم. یعنې خپله مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور آمادګۍ امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه ورونه چې هغه عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په 400 په مواد مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګري کړي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وښيي تر څو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي یوه سرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه ښایسته ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته پکتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینی او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملی کار مهم بلل کیږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډیره شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په تورخم کې سوداګر وایي نګدی څلور میاشتې شوې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول لارې د دوه اړخیز تجارت په مخ تړل شوې. دوی ویلي نه یوازې سوداګر لویو تاوانو سره مخ دي، بلکې په تورخم کې ورسره په زرګونه مزدوران هم بیروزګاره شوي. د پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ تیر کال یعنی 2015 کې د اکتوبر په 11مه په پولو نښتې وشوې او د اکتوبر په 12مه ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ ټول لارې وتړل شوې. سوداګر او مزدوران وایي په کار ده چې دواړه خیس تجارت ژر تر ژره بیرته پیل شي. نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواره راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شوی دوړخیز تجارت بیا بحالۍ لپاره د وفاقي حکومت یو شمیر ادارو او چارواکو سره ملاقاتونه وکړل، خو تر اوسه څه مثبته نتیجه ور نکړه او د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې لا هم تړلې پرتې دي.
کو تر اوسه پورې نه په میټینګ کې موږ له چا داسې مثبت خبره راکړې ده چې په هغه کې څه یقین دهاني، او نه د میټینګونو پس د هغه ځایونو موږ ته څه نتیجه میلاو شوې چې سړی مطمئن شي چې مخکې به څه کیږي. د نقصاناتو چې کومه خبره ده هغه تقریبا د کالکولیشن نه اوس وتلې ده، ځکه چې هغې موکې سره د اکسپورټ تقریبا 2.5 میلیون USD یو میا حساب وو او د امپورټ تقریبا 540 میلیون روپیز نقصان وو یو میا. اوس موجوده وخت کې که د موږ د ترانسپورټر او عام تجار او غټ تجار او لیبر او داسې نور تجارت کوونکي ټول اړخونه راوخلو، نو زه یم چې دا حساب هغه حد کراس کو چې د دې ازاله پر روان وخت کې ناممکن ښکاري.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله ویل چې تورخم د دوی د ګټې یوازینی ذریعه وه او چې کله نه پرې تجارت او ترانسپورټ بند شوی نو دوی ورسره بېروزګاره شوي دي.
نږدې څلور میاشتې وشوې چې پوله بنده ده، له دې نه ډېر زیات خلک متاثره شوي دي. زرونه مزدوران دي چې په تورخم باندې بیکار کړه، ورسره که زموږ وګورو یو مزدوران نه ور سره موټر چلون کې چکم کې به داس پر لای وړي راوړي واړه موټر بیا از مونږ ګورو دي سره غټ موټر متاثر شوی دی. غټ چکم لاره وي دا مودرې دي کې کلندر او ډرایور چې دي دام مزدوران دي دام متاثر شوی دی. او اوس کیسه سره په تورخم او د لنډی کوتل یا د پیښور پورې پاتې نشو. از مونږ ګورو په پنجاب کې چکم دکانان دي هغه هم متاثر کړي دي، نو انتهایی زیات مشکلات سره مخ دي. په کورو کې خوراکي توکي ختم شوي دي، دواړه قسمه متاثر شوي، یو ذهني خراب شو یو چې مونږ ګورو ماشیم ډیر سخت خراب شوي دي.
د خبر زلي یو مدني فعال اسرار احمد ویل چې په تورخم کې د کاروبار بندېدو په لند کوتل بازار هم اثر کړای او څوک پکې د سودا اخیستو توان نه لري.
کوسو ګور بازارم مکمل خالی خالی ده او بس خلک خدا سه جنیم نه زیات خلک پنجاب ته شو کار روزګار لپاره او ډیرو ته کارونم نه میډه وګینو. بیروزګاری حد نه زیات ده، نیمو نه زیات خلک زمونږ چې چانه اور قرضونه او دغه کې خښوي دي او زیات تر کوسو ګور نو ډیر بد حالات په دې کې صوبان شوې ده چې نشو دغه طرف ته توجه جوړه شوې ده. نو بس باډر خو دلته یو روزګار ځای او خلکو بپ کې او ټیم هم پاسو روزګار به مو ژوند به مو خلک اور سره خو کوم مالدار خلکو مطلب په بارډر کې به کوم خلکو خو روزګارونه وبلاند خلکو لم پیسې او دا ور کول خیر خیګړه بیکړای شو مو سخت پلم په بدالات کې دي. نو چې کوم پیسونه خو هم اوس وخت کې کمزوري دي، خپل روپۍ او دانشي پوره کولای او هم په قرضو دا باندې وخت تیری.
د تیر کال 2015 د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خواوشه 50 سرحدي پول باندې سخت نښتې شوې وې چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. ورپسې د اکتوبر په 12مه نیټه باندې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې سرحدي تجارتي لارې وتړل شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي او هلته نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د تجارت پر مخ د پولو نه خلاصولو لامل د افغان طالبانو حکومت لخوا د دوی پر خاوره د وسلوالو پر ضد کاروایی نه کړل دي. خو بیا د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې خپل خاوره چاته د کومبل ملک پر ضد استعمال دوته نه پرېږدي او وسلوال په پاکستان کې دننه موجود دي او بدمنی د دوی داخلي مسله ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په سپتمبر او نومبر میاشت کې لومړی په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو، خو د تجارتي لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي او دا غینه پس د دوی ترمنځ کومه بله رسمي غونډه نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.